دونالد ترامپ که از ادارات استخباراتی امریکا انتقاد می کرد، روز گذشته با لحن نرمتر خود را از دوستداران استخبارات ایالات متحده خواند. جیمز کلاپر رئیس استخبارات ملی ایالات متحده روز گذشته به کانگرس گفت که مطمئن نیست که آیا روسها معلومات حساس را فاش ساختند یا نه، که بر مبنای آن تصمیم رای دهندگان تغییر کرده باشد. اما مطمئن است که روسیه در شمارش آرا و نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دخالت نکرده است.
در خبرونو در تفصیل نمخ که یادونه کم چه پر دیخ پراونه که پراپورتونو علاوه در ستر مورخ سیرون که اولیکوال پوهان حسن کاکر در جواند او خدمتونو در قدردانی در پار خاص پروگرام لرو خو اوز زیبا خادم در دی ساعت خبرونو وایم. د هلمند امنیتی چارواکو دا خبر تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې تازه دمه نړیوال قوتونه ځای په ځای کیږي. ټاکل شوی ده چې د پرله پسې نارامیو نه وروسته په هلمند کې 300 امریکایي پوځیان د افغانستان د قواوو سره د مرستې دپاره هلمند کې ځای په ځای شي او هلمند ته ولیږل شي. په هلمند کې د افغانستان د قواوو د هماهنګۍ مسؤل عبدالجبار قهرمان ویلي دي چې په دغه ولایت کې به د اړتیا له مخې نړیوال قوتونه ځای په ځای شي، خو د شمیر د سرنګوالي په باره کې معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت سرپرست او سیاسي موین حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د خارجه وزارت سیاسي مرستیال سره د علاقې وړ مسلو په باره کې خبرې کړې دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال توماس شنن کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د شنبې په ورځ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله سره د خبرو ترڅنګ د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت د سرپرست او سیاسي موین حکمت خلیل کرزی سره د افغانستان، امریکا او د سیمې په مسایلو خبرې کړې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د سوریې د سار ګروپ ویلي د ترکیې سرحد سره نږدې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسه وژل شوي دي. دغه ګروپ چې مرکز یې په سوریه کې دی وایي دا چاودنه نن د شنبې په ورځ د ازاز په خارګوټي کې چې د یاغیانو په لاس کې دی په مارکیټ کې شوې ده. چارواکو ویلي دي احتمال لري چې مړي د دې نه هم زیات شي. سمدستي هیچا د دغه حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اسرائیل ویلی دی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د تیرې میاشتې د پریکړې نه پس چې د فلسطینیانو په اشغال شوي خاوره کې د ودانیو جوړول بند شي، ملګرو ملتونو ته په خپلې کلنۍ ونډې کې $6 میلیونه کمی راولي. امریکا هغه پریکړې ته د رای ورکولو نه ډډه وکړه چې د امنیت د شورا 14 غړو ته د رایو ورکولو په اتفاق د تصویب حق ورکړ شو. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر د جمعې په ورځ وویل ملګرو ملتونو ته په خپلې کلنۍ $40 میلیونه ونډې کې $6 میلیونه کمی راولي، او دا کمی هغو کمیټو کې راځي چې د فلسطینیانو په مسلو باندې دغه پیسې مصرفوي. د اسرائیل سفیر دانی دانیان په خپل بیان کې ویلي دي چې دا منطقي نه ده چې اسرائیل هغو کمیټو ته پیسې ورکړي چې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو ضد اقدام کوي. د برتانیې د سره صلیب مؤسسه وایي د ملک په روغتونونو کې ډیر بیروبار دی او د امبولانسونو کمی موجود دی او بشري بحران را پیدا کړی دی. په تیره بیا په هغو روغتونونو کې چې د ژمي په میاشتو کې پکې بېلاغې هم ډیر زیات فشار وي. د ګارډین د ورځپاڼې رپورټ ویلي دي چې دوه ناروغان په دې ورځو کې په روغتون کې په دالیزونو کې د ډیر انتظار له امله مړه شوي دي. د امریکا د فلوریدا د ایالت په هوایی میدان کې د یو ټوپکوالا لخوا په حمله کې د 500 کسو د وژل کېدو نه وروسته نن دغه هوایی میدان بیرته پرانستل شو. د فلوریدا د روچرل د هوایی میدان کارکونکو بیگا اضافه کاری وکړه چې دا میدان نن سهار پرانستل شي، خو مسافرو ته ویل شوي دي چې د خپلو پروازونو په باره کې د خپلو هوایی شرکتونو سره ارتباط ونیسي. د لوټرډیل هوایی میدان د جمعې په ورځ ماسپخین هغه وخت وتړل شو چې یو کس په ترمینل کې یو دم ډزې وکړې او مخې لیدې چې ونیول شي. 15 کسه یې وبجل او 8 کسه یې زخمی کړل. جورج پرو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د میامی د څانګې مسؤول ویلي دي چې د ټروریزم په شمول د دې حملې په هکله هر اړخیزه ارزیابي روانه ده. او د آج د ساحل په څو ښارونو کې ناراضو عسکرو د خپلو معاشونو او نورو شخصي اندېښنو له امله بغاوت کړی دی. رپورټونه وایي د ملک په شاوخوا کې په څو نظامي کمپونو کې د جمعې د شپې نه تر نن سهاره پورې ډزې وشوې او نن پرله پسې درېمه ورځ ده چې ناکرارۍ ادامه لري. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي چې نن یې په کابل کې د خپل امریکایي سیال سره د امریکا د نوې ادارې په ګډون د سیمې د بدلونونو او نورو مسایلو په باب خبرې کړې دي. خبریال اکرام شینواری په دې باره کې د کابل څخه رپورټ رالېږلی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال توماس شینن نن کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزی سره د افغانستان امریکا او سیمې په مسلو خبرې وکړې. توماس شینن او حکمت خلیل کرزی دغه خبرو په پای کې خبریالانو سره په لنډو خبرو کې افغانستان سره د امریکا د نوي ادارې د اړیکو او همکارۍ په باب هم څرګندونې وکړې. توماس شینن د افغانانو سره د امریکا د اوږدې مودې د مرستو ډاډ ورکړ او ویل چې کابل ته د سفر یو هدف په تیرو اته کلونو کې د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې سره د افغان حکومت د ګډ کار له امله دغه حکومت د مشرانو او د افغانستان د خلکو څخه د مننې څرګندولو.
But secondly, to underscore that as a career member of the US diplomatic service,
خاغلی شینن ویل خو دومره خبره چې زه یادونه کوم د امریکا د ډیپلوماټیکي ماموریت د اوږدمهاله غړي په توګه افغانستان سره زموږ تعهدات د جنوري په شلمه پایته نه رسیږي، برعکس د اړیکې به لا پراخه او ژورې شي. دغو اړیکو ستراتیژیک اهمیت موږ ټولو ته څرګند دی او هغه سر فرصتونه او امکانات چې دلته شته کله چې موږ راتلونکي ته نظر واچوو په افغانستان کې زموږ ښکېلتیا به څرګنده کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه چارواکي په ټینګار ویل چې افغانستان سره د امریکا اړیکې او مرستې تلپاتې او د اوږدې مودې لپاره دي. توماس شینن ویل چې د افغانانو او امریکایانو او د دواړو حکومتونو ترمنځ موجود اتحاد مهم او تلپاتې دی، چې له امله یې ښاغلی شینن د امریکا په استازیتوب مننه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزی هم په خپلو خبرو کې د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې سره د افغان حکومت د نږدې او دوستانه اړیکو د یادونې پر وخت ویل چې نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره د نوي حکومت سره د افغان حکومت په اړیکو هم خبرې کړې.
بحث پر دې موسو چې د نن راتلونکو ادارې سره په راتلونکو هفتو کې بحث وکړو پر اساسي امنیتی مسایلو باندې. تاسو اکثریت په جریان کې است د افغانستان امنیتی مسایل په تیر 2015 2014 یو د اساسي مشکلاتو څو او یو خصموږ امنیتی قواو یو ستر مسولیت لودي او هر افغان مرد امنیتی قواو څه منندوی دي چې دغه شجاعت یې ښکاره کړی دی او د افغانستان امنیت په خپل وجو اخیستې دي. موږ په هیڅ ډیپلوماټانو لوی مسولیت دغه دی چې دوی ته هغه تجهیزات او امکانات چې لازم دي اور برابر کو.
حکمت خلیل کرزی ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال سره په سیمه کې د یو لړ رامخته شو بدلونونو په باب خبرې کړې.
خپل د سیمه په جلا جلا برنامو په جلا جلا حالاتو باندې بحث وسوله. په تیر هفته کې یو څه تعاملات راغلي دي، یو څه برنامې پیښ شوې دي، پر هغه مو مفصل بحثونه وکړل. پر تروریزم ډیر مشخص بحث وکړي او خصوصا هغه کړي چې د دې پدیدې څخه ناوړه ګټه پورته کوي پر دغه بحث وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس ته هم په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پارک کې د توماس شینن سره کتلی دي. د ارګ په بیان کې ویل شوي چې په دې کتنه کې چې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي امنیت سلاحکار محمد علي په حتمر په ګډون یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم پکې برخه لرله، دواړو لورو د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د همکاریو تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه بحث او خبرې کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تر نوریدونکو د دې رپورت اوریدلو څخه وروسته د ستر مورخ او لیکوال پوهان حسن کاکړ د مړینې په مناسبت خاص پروګرام لري. د خبرونې قربانه زیبا خادم ده، خو اوس پام وکړئ رپورت ته. د امریکا د استخباراتو رپورت وایي چې په خپله د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا دپاره د انټرنیټ د لارې د لاسوهنې امر کړی و، خو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې په بریالیتوب کې بهرنۍ لاسوهنه نه وه. پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورت ته چې ایوب خاورین یې تاسو ته وړاندې کوي.
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل دریس ټینګار کوي او د استخباراتو د رپورت پایلې نه مني چې ګواکې روسیې په ټاکنو کې لاس وهلی دی، خو دا یې ومنله چې امکان لري روسیې د امریکا دیموکرات ګوند په شمول په ځینو سیستمونو کې لاس وهلی وي. ټرمپ ټویټ وکړ او د دیموکرات ګوند یې پړ وبللو چې د